السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لاس زملالي بشریم تاسې د ازادي رادیو د موسیقي خبرونه ورسته پدې خبرونه کې اوري خو تر هغه مخکې مهم خبرونه په سمنګان ولایت کې د طالبانو یو سیمهیز چارواکی وایي چې د ډبرو سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله اووه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د سمنګان ولایت د طالبانو د والي ویاند حشمت الله رحماني نن چهارشنبه پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه تیره شپه د دریسوف پاین ولسوالۍ د کولا کلي په کان کې رامنځته سوې ده. هغه زیاته کړه چې د قربانیانو مړي د ماین له تونل څخه ایستل سوي او د هغوی کورنیو ته سپارل سوي دي. رحماني د پیښې د لامل په اړه څه نه وویل. په تیرو وختونو کې ورته پیښو په سمنګان کې د ډبرو سکرو په کانونو کې د کارګرانو ژوند اخیستی و. کارپوهان وایي چې دا ډول پیښې معمولا د میتان ګاز د راټولېدو او د غیر معیاري کانونو د ایستلو له امله رامنځته کیږي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مارکو روبیو وایي امریکا ته د هغو افغانانو د انتقال په پروسه کې چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ځنډ د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې او امنیتي اندېښنو له کبله دی. نوموړې دغه خبرې د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د سناتوري جین شاهین د هغو پوښتنو په ځواب کې وکړې چې د هغو زرګونو افغانانو د برخلیک په اړه وې چې د جګړې پر مهال یې له امریکایي ځواکونو ملاتړ کړی او اوس هم په بهرنیو هیوادونو کې بند پاته دي. مارکو روبیو ستونزه ومنله خو ټینګار یې وکړ چې دلته دوې جلا پروسې روانې دي، د ویزو د ورکړې او د حکومت لخوا د انتقال لګښت. هغه وویل یو څه ګډوډي له دې امله ده چې یا موږ د ویزو تر تایید وروسته د دوی د انتقال لګښت پر غاړه لرو که دا چې دغه کسان باید امریکا ته خپل سفر په خپله تنظیم کړي. هغه دا هم څرګنده کړه چې د بهرنیو چارو وزارت د پخوانیو امنیتي ارزونو کراوالي ته هم بیا کتنه کوي، ځکه په وینا یې د مخکینیو ارزونو په بهیر کې ځینې تېروتنې موندل سوي دي. روبیو ټینګار وکړ چې د یو شمیر افغانانو د ویزو غوښتنې له نږدې ارزول سوي ځکه چې له امریکایي استخباراتو یا ځانګړو ځواکونو سره یې نږدې کار کړی دی، خو دا زیاته کړه چې له دوی سره یې د کورنیو غړو د شاملېدو له امله د غوښتنو بهیر پیچلی سوی دی. هغه وویل دا پروسه روانه ده او هیله لرو ډیر ژر به واضح ځوابونه وړاندې کړو. د روبیو دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د کانګرس غړي او د بشري حقونو فعالان د ټرمپ پر اداره فشار زیاتوي چې د جګړې پر مهال افغان شریکانو ته ورکړل سوي ژمنې دې عملي کړي. ګڼ شمیر افغانان لا هم په ناوړه شرایطو کې په درېیمو هیوادونو کې دي او د جبري ایستلو یا ځورونې له خطر سره مخامخ دي. د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د فعالیتونو د دوام لپاره د اروپایي ټولنې د اضطراري مالي ملاتړ د برابرولو د ژمنې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا به له موږ سره مرسته وکړي چې په موقتي توګه د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو فعالیتونه روان وساتو او په اوږده مهال کې به موږ په امریکا کې د کانګرس لخوا د تصویب سوي بودیجې د راسپارلو لپاره حقوقي مبارزې ته دوام ورکړو. د سې شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالاس وویل اروپایي ټولنه به د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو د ملاتړ 5.5 میلیونه یورو مرسته برابره کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته له هغه اخلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د ازادي اروپا ازادي رادیو لپاره د امریکا د کانګرس له خوا تصویب سوې بودیجه بنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سې شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې سوریه شایي یوازې څو اونۍ له یوه بشپړ او په لویه کچه کورني جنګ سره فاصله ولري. هغه د سوریه د موقت حکومت وضعیت ته په اشاره د دې هیواد له انتقالي مشرتابه څخه د نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. روبیو د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس په یوه غونډه کې وویل زموږ ارزونه دا ده چې د سوریه د انتقالي رهبرۍ اداره د هغو ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ ده شایي یوازې څو اونۍ نه څو میاشتې د سقوط او د یوې لوی کورنۍ جګړې د پیل او د هیواد د ویشل کېدو له خطر سره فاصله ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې تیره میاشت د سوریې په ساحلي علوي میشتو سیمو کې مذهبي تاوتریخوالی او وژنې وسوې او په وروستیو اونیو کې هم د دمشق ښار ته جدي په مذهبي نښتو کې لسګونو کسان چې دروزي ډلې جنګیالي هم پکښې شامل وو وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر اونۍ سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د اسد د دورې بندیزونه به لغوه کړي او د سوریه د انتقالي حکومت له نوي مشر احمد الشرع سره به لیدنې وکړي. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنري وایي افغانستان د بیرته راستنیدونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یون ایچ سی آر وایي په روان کال کې 78,000 افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه سوي چې له دې ډلې یې څه باندې 350,000 کسان له دغو هیوادونو په جبري توګه ایستل سوي دي. دې ادارې د سې شنبې په ورځ د غویې په 13 نیټه پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې دغه کډوال داسې هیواد ته ستنېږي چې د نیمایي څخه زیات نفوس یې بشري مرستو ته اړتیا لري او د دوی منلو ته چمتو نه دی. یادې ادارې د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې اوس مهال دوی یوازې تر ټولو اړینې بشري مرستې راستنېدونکو ته بروي چې هغه هم لنډمهاله دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د راپور له مخې له 2023 کال د سپتمبر میاشتې راهیسې تر اوسه 3 میلیونه زیات افغانان له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه سوي دي. دې ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د وضعیت شکېدو لپاره له دغه هیواد سره سیاسي او مالي مرستې وکړي. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه ځوان فکر ته شرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان پرواني او روحي لحاظ سخت ځپلې دي. WHO په خپل یو تازه راپور کې اندیښنه څرګنده کړې ده چې سره له دې چې ډیری افغانان د یادو لاملونو له امله له ژور خپګان، استراب، روحي فشارونو او بیلابیلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، خو د افغانستان په ټولو 40 ولایتونو کې ډیری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. بلخوا ځینې جګړه ځپلې افغانان چې فزیکي معلولیت هم لري وایي روانو اقتصادي او بشري ننګونو یې ژوند نور هم ورتریخ کړی دی او دوی له ور خفقان څخه کړیږي. اوریدونکو لمړی به پر دې موضوع باندې راپور واورو او بیا به له ملمنو سره خبرې پیل کړو.
جګړه خو هغه ز پټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړي، خصوصا مالونو باندې ډیر کړي دی.
د پینزو ماشومانو پلار او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شپک تر سکلان فرید و دا چې دوړ په خو باندې مالول دی وای. جګړو نه یوازې ترې فزیکی توان اخیستای بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلای دی. فرید ازادي رادیو ته وویل چې د کورنۍ او شدیدو جګړو پر مهال د لازمو روغتیايي خدماتو او ډاکټر د نشټون لامل چې ناروغ کورنۍ کې چا ناسمه پیچکاری ورته کړي چې له همدې عمله په خبره یې اوس په دوړ په خو فلج دی. د خپل ځوان د ستونزو په اړه زیاته کړه.
تقریبا 90% رواني روحي رزکه چې یو بیکاری یو فقر ده. بلدا چې موږ خپل معلومین یو نو همدا تشويش ذهنیت زموږ بالکل نور موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی دی. بالکل اوس مات بالکل ذهن د یو مشکلات پیدا شوی چې موږ څوک نو موږ خپل اوخه ده. هغه چې کوم یو هغه ګرنټ استعمال کړی دا کوم ذهن کې چې اسه پرشي لګیدلې دي نو
راغیس ډیر مشکلات روان تکلیف هم لري. د کور مشکلات پیدا شوه. د کابل ښار اوسیدونکو سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې مان په 14 کې په خطر پریسوي او اوس ته هم دې ملولیت لامل د خپل کورنۍ لپاره نفقه ګټلو کې لګړنو ستونزو سره مخ کیږي چې په رواني اړخي سخت ځپي. د ازادي رادیو ته وویل
دا د سیو حالت دی چې سخت وی کور کې درته بچی او ژاړي هغه خوراک غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، تا سره نه وي او په دې کې بیا رواني تکلیفونه پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د می په 14 خبر کړی ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخه سخت ځپي او په ټکو یې دوی له ژور خفقان، سترس او اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کړي. کړی دی. ډبلیو ایچ او په خپل دی راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه یې خبر کړی، اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربېره لا هم د دغه هیواد په 34 ولایتونو کې ډیری روغتونونه ځانګړي رواني څانګې او خدمتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي دی چې د دې تشې د ډکولو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیایي مرکزونو کې د داخلي یا بستري او روغتونه بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمینه برابرول دي. د سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې او د دې ستونزو د حل لپاره دغه سازمان د اروپایي ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلوونکي رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیدن ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلوادور په حواله راغلي چې یاد سازمان د 2015 کال د نومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلي چې د دې خدمتونو د دوام راتلونکی نامعلوم دی او 20 نورو ولایتي روغتونونو ته د خدمتونو غځول یوه ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کلونو کې شدت موندلی دی. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې د هیواد اوسنیو شرایطو او د تیرو جګړو ویجاړونکو اغیزو ته په کتو د رواني ناروغانو کورنیو او ټولنې ته بیلابیلې سپارښتنې داسې مطرح کړې. یوازینۍ
ستونزه چې زموږ اوسنۍ په ټولنې کې هم دی دغه شی دی چې موږ یو څوک ستونزه درک نه کوو، د هغه حالتونه نه پیژنو، بلا هغه باندې مسخرې کوو. په اول سر کې باید زموږ سر په دې خلاص چې دغه شی یو نورمال استرس دی که یو هارد استرس دی، یو شدید استرس دی چې درملنې ته اړتیا لري، یو تداوي ته اړتیا لري. منه کورنۍ کولی شي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونه کړي، د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخص کېدو له حالت څخه خلک ځورېږي د هغه مسخرې څخه او هم د جوړکیږي.
په افغانستان کې په پارله پسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کیږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو لوبیا وکمنیدو وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بیلابیلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بیکاری او اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بیلابیلو درنو طبیعي پیښو او آن د بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر اوري. پر راپور کې مو اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان پر رواني او روحي لحاظ سخت ځپلې دي. پر دې موضوع باندې نن د خبرو لپاره را سره میلمانه له ننګرهار ولایت د ځوانانو د چارو فعال محب بابر، د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافی او د رواني روغتیا ډاکټر نعیم اکلیل میلمانه دي او له دوی سره خبرې کوو. په لومړي سر کې تاسو درو سره ته ډیر شرغلاست وایم او ډیر مننه کوم چې وخت مو وایستی او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوئ. شاغلی بابر صاحب، اوله پښتنه به تاسو څخه وکم په دغه برخه کې که تاسو موږ ته وایست چې تاسو په نظر باندې په افغان ټولنه کې چې ځوانان له رواني د رواني روغتیا له نظره دوی یعنی ښه احساس نه لري، د دغه عمده لاملونه ستاسو په نظر باندې څه دي؟
سلامونه اونکي هلي د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او خارکا خو همکارانو ته به هله چې راکرو وایسته ډیر مننه چې تاسو د ځوان فکر تر خبرونه کې مکمل نه راکړه. د افغانستان د ځوانانو رواني روغتیا، بیکاری او د همدارنګ د ازادي اصول وېد د 2015 کال تر نیوایي پورې د ژورې اندېښنې وړ حالات تر رسیدلي. همدارنګ د ځوان نسل پر رواني، اقتصادي او ټولنیز ژوند ژور منفي اغیز شوی دی. د جګړو، بېوزلۍ او همدارنګ د ټولنیزو محدودیتونو له امله د افغانستان ماشومان او همدارنګ ځوانان له رواني ستونزو سره مخ شوي دي. همدارنګ د 2022 او 2023 کلونو د یونیسف د یوې سروې له مخې شاوخوا 43% ماشومان د 15-18 کلنۍ پورې له اضطراب او همدارنګ 15% له خفګان سره مخ دي. د رواني روغتیا خدمات محدود دي او د ماشومان او ځوانانو لپاره ځانګړي روانپوهان نشتون لري. یوازې یو مرکز شته چې د ماشومان لپاره تخصصي رواني خدمات وړاندې کوي چې دا هم د ټول هیواد اړتیاوي نشي پوره کولی. همدارنګه بیکاري او اقتصادي فشار د افغانستان د ځوانانو بیکاري کچه په 2023 کال کې 13% ته رسیدلې وه چې د نړیوال اوسط کچې له مخې 14% څخه لوړه ده. همدارنګه په دغه وروستیو کې د دولتي او خصوصي سکتورونو فعالیتونه محدود شوي چې له امله یې ګڼ شمېر تحصیل کرده ځوانان بیکاره شوي دي. له یو راپور له مخې چې ما له ټولنیزو رسنیو اخیستی دی، له دېرشو سروې شوو ځوانانو څخه اتلس تنه چې په دغه حکومت کې وظیفې لرلې له دندو لرې شوي دي او دندې له لاسه ورکړي دي. د افغانستان ځوانان له رواني، اقتصادي او همدارنګه ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. د رواني روغتیا خدماتو پراخولو، د کاري فرصتونو رامنځته کولو او همدارنګه د اساسي ازادیو تضمین د دې ستونزو د حل لپاره اړین ده. همداراز د نړیوالې ټولنې ملاتړ او همدارنګه د بشري حقونو رعایت د افغانستان د ځوان نسل د روښانه راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري.
مننه بابر صاحب، ستاسو څخه هم زه به بیرته تاسو ته راسم. بله پوښتنه به صافی صاحب ستاسو څخه وکم. اول خو ستاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وستی په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کوي. صافی صاحب، ستاسو په نظر باندې هغه کوم عمده عوامل دي چې په افغانستان کې د دغه لامل کیږي چې ځوانان له رواني ناروغۍ سره مخامخ شي؟
ډیره زیاته مننه تاسو او درنو مېلمنو ته، ټول اوریدونکو ته. دا زموږ څورور شو ډیر مهمه نقطه ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ځوانانو د بسر لګښتي او د برخلیکی او د یو ګونګ راتلونکي وضعیت دغه زمينه مفایده کوي چې ځوانان بل اخره هغه رواني او یو شمېر هغو مشکلات او ستونزو سره مخامخ شي چې توقع یې هم کېدل. دا بهیر البته د توخانه شروع خو ولته د غروسي او د رسلورو کلمو کې د بهیر یو څه چټک شوی دی او هغه کچه د رواني ناروغي په افغانستان کې ډیره زیاته شوې ده. بالکل بیکاری د دغه ټول ناوړه او 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 بدمرغه حالاتو زیږنده ده. د بیکاری په شتون کې موږ اقتصادي رکود سره مخامخ کیږو، ځوانان د ټولنیزو اختشاشونو او پریشانۍ سره مخامخ کیږي، اګدارنګه هغه د کورنۍ هغه امنناکه او سولېز ماحول د یو لړ اختشاشونو سره مخامخ کیږي. ان کله چې یو ځوان بیکار یو د خپل کور ته داخليږي، زمونږ په روایتي شکل په کورنۍ کې یو 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 ډول د پیغور احساس کوي، یا ورته مستقیما مخاطبيږي او یا چې په غیر مستقیم ډول باندې دا غزان یو 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 ډول انزوا کې یو خلشین بولی چې ولا ځوال کار نه لرم، ولې دغه فلانې کار لري کار نه لرم، دغه نه کار شته. دا بل اخر د دې لامل کېږي چې ځوانان ځینې ناوړه کارونه ته ورسېږي. یعنې تاسو به اوریدلې په دغه وروستي وختونو کې د یو شمېر ولایاتو څخه ځینې رپورټونه راغلي چې فلانی ولایت کې ځوان ځوانان ځینې هڅه کړې ده یا د ځان ته د ځان رسولو هڅه کوي. یعنې لامل یې بیکاری ده، ولې بیکاری تقریبا په ټوله دنیا کې یو یو معمول دی. په ځینو هېوادونو کې ولې ځوانان دغه حالت ته نه رسېږي، هغه ځکه چې په هغه هېوادونو کې بیا دغه د وړیا مشورو او سلاو مراکز شتون لري. ځوانان وردی د هغوی څخه مرسته غواړي، هغوی ورته یو ډول مشورې ورکوي او دغه مشورو په نتیجه کې د دوی هغه بد حالت یو څه نارمل کیږي. همدا ډول حکومتونه په دغه برخه کې د ځوانانو سره همکاري کوي، مرسته کوي، هغوی بعضو برنامو ته بعضې پروګرامونو ته دعوت کوي، په هغې کې برخه اخلي او د هغې له لارې ځوانان کولی شي چې دغه وضعیت یې یو څه د بهبود خوا ته لاړ شي. ولې په افغانستان کې نه یوازې دغه د بیکاری موجودیت، بلکې د فردي ازادۍ او سلسل بېدل په ځوانانو باندې ډېر ناوړه اغېز کوي په افغانستان کې. یعنې تاسو وګورئ دغه ځوانان موږ یوازې دا نه یو چې د هلکان دي، ځکه چې په کور کې ناست دي، د درسونه منع شوي، هغوی چې په دفترونو کې کارونه کول، په اداراتو کې کارونه کول، هغوی په کور کې ناست دي، هغوی چې هغه خپل کورنۍ ته یو 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 مړۍ ډوډۍ ګټله، هغوی د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه ټول لاملونه د دې کېږي، او یو په ټوله کې د دوی هغه ګونګ راتلونکی چې دوی یو هدف نه لري، کوم خاطر روان دي، سبا به څه کېږي. هغه ځوانان چې وتل وطن خو هغوی ځان ته یو لاره پیدا کړه، هغه ځوانان چې په وطن کې پاتې دي، د هغوی دغه وضعیت دې حالت ته رسېدلی دی چې د دوی منفي هغه وضعیت په کورنیو باندې اغېز وکړي، هغه بل اخره په ملګرو باندې اغېز وکړي، او تر دې پورې چې په بهر کې د دوی د کورنۍ غړي دي، ملګري دي، هغوی ته هم دغه اغېز ضرر ورسېږي. بل اخره ځکه که زه چېرته په وطن کې قربان ولرم، ملګري ولرم، دوستان ولرم، بیا د کورنۍ ملګري ولرم، هغوی بېکاره په بد اقتصادي وضعیت کې، خو زه به ورسره یو څه مرسته وکولی شم، خو له تغیر پورې دغه د حال دوم پیدا کوي. دا په ما باندې یو بوج دی، ما باندې تاثیر دی، ما باندې اغېز دی. نو تر دې وراخوا ته بیا یو شمېر نور عوارض جانبي دغه حالت لري، ځان احتیاط خاطر ځوانان مخه کوي. کله چې احتیاط خاطر مخه کړه، دوی له غیر حق کار خلاصه شي، ځکه دوی پیسې نه لري، اقتصادي وضعیت خراب دی، نو دغه احتیاط د ترلاسه کولو او هغه د موادو ترلاسه کولو لپاره دوی غواړي، دوی کولی شي چې ډېرو ناوړه کړنو ته لاس واچوي، لاړې وکړي، عین تر دې پورې چې خلک ووژني. نو دغه وضعیت په وطن کې واقعا یو ناوړه حالت رامنځته کړی دی. خو جالبه به دا ده چې زموږ اوسنۍ مرکزي سرشمېرنې اداره وایي چې په افغانستان کې ولس میلیونه موږ د کار وړ خلک، د کار وړ ځوانان لري چې د کار قابل دي، خو بیا په عین وخت کې لس میلیونه زموږ له دې څخه بېکاره دي. یعنی کار وروسته به موږ میلیونه په دغه لس میلیونه نور ور اضافه کوو، چې دا به ولس میلیونه موږ بېکاران لرو. دا نو د څلوېښت میلیونه د وګړو څخه یو د بېکارۍ یو هغه ستره برخه ده چې دغه مخکې دو ملګري مو ویلي چې د نړیوال سټنډرډ څخه چې هغه 14% ده، موږ 18.8% لرو. تقریبا 2.8% موږ د بېکارۍ د نړیوال سټنډرډ څخه پورته دغه لرو. دا یو ډېر خوشنوونکی وضعیت دی، ډېر بد حالت دی، او د دې سره باید د غیر مسؤلانه چلند ونشي. حکومت هر څه دی، هر څه باندې هر ډول مشکلات او ستونزې لري، او یې موږ هر ډول بولو، باید په دغه برخه کې عاجله پاملرنه وکړي، نړیوالو ادارو سره خبرې وکړي، او د ځوانانو د بېکارۍ او د اقتصادي رکود د مخنیوي په خاطر باید عملی ګامونه واخلي. او که داسې ونه کړي، نو خدای مکړه چې سبا به زموږ وطن یو بل داسې بحران ته داخلېږي چې بیا به هېڅکله موږ د ژغورنې هڅه ونه شو کولی.
صافی صاحب ډیره مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب کلیل، تاسو څخه هم ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو واوریدل چې زموږ میلمنو بابر صاحب او صافی صاحب یادونه وکړه چې په افغان ځوانانو کې د جګړې سیاسي بې ثباتۍ، کډوالۍ او دغسې نورو ناخوالو چې په هغه کې صافی صاحب د نجونو پر زده کړو باندې بندیز هم یاد کړ، او د ښځو پر کار باندې په ځینو برخو کې، چې دغه لامل سوی دی چې په ځوانانو کې وانی ناروغي زیات سي. زدلته تاسو ته یادونه کول غواړم چې په افغان شوځو کې د ځان وژنه یو لوی ستونزه یاده سوی ده، او په دې اړه باندې نړیوالو هم اندیښنې څرګندې کړې دي. لکه په نړۍ کې په نورو ځایونو کې چې راپورونه وایي برعکس، چې عموما په نړۍ کې د نارینه د ځان وژنې کچه لوړه ده، په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې شمیر خورا زیات سوی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ځانوژنې شاوخوا 80% هڅې شدي کوي، او په دغه برخه کې طالبانو هم ځینې ارقام دوی ورکړي دي. په دې برخه کې طالبانو دغه نه دي ویلي چې څومره شدي دي، خو په تېر لمریز کال کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې په افغانستان کې د ځانوژنې 360 پیښې ثبت شوي دي. ډاکټر صاحب، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې ستاسو په نظر باندې کله چې حالت تر ژور خپګان هم ور اخوا ته سي د استراب او نورو دغه ډول رواني ناروغي سره خلک مخامخ کیږي، ستاسو په نظر باندې د دې تر مخه چې و دغه سي حالت ته څوک رسیږي چې د ځانوژنې پیښه رامسته سي، خدای دې نه کوي، څه باید وسی، کورنۍ څه کولای سي د دغه د مخنیوي په برخه کې، او څنګه کومو علایمو ته باید پام وسی چې ځوانان په دغه ډول ژور خپګان اخته کیږي، د هغه مخنیوي څنګه کېدای شي؟
لومړی تر هغه سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، او همدارنګه د ازادي راډیو او درنو اوریدونکو ته باید ووایم چې څنګه چې نور میرمنو هم سروان کړه، د میرمنو کې د ځانوژنې ارقام یا کچه په افغانستان کې د نارینه وو په اندازه ډېره جګه ده، دا ځکه چې د میرمنو حقونو ته پام نه کېږي، د میرمنو ازادي لدوی څخه اخیستل شوې ده. دوی د کار لري یا هم زده کړې نه شي کولی او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او راتلونکی یې ناڅرګنده ده. نو دا ټول دلایل د دې لامل کیږي چې یوه میرمن یا یوه ښځه په اروایي ناروغۍ اخته شي او د دې اروایي ناروغۍ په پایله کې ځان وژنې ته فکر وکړي. د ځان وژنې فکر یو لوی خطر دی، د ځان خطر دی. دا معنی لري چې کله چې یو انسان، یو ناروغ یا یو میرمن د خپلې ناروغۍ وروستۍ دغه ته ورسېږي، وروستۍ پړاو ته ورسېږي، بیا د ځان وژنې فکر ورته پیدا کېږي او غواړي چې خپل ځان ووژني. ځکه د ځان وژنې فکر هغه وخت پیدا کېږي کله چې یو څوک ناڅرګند راتلونکی ولري او دوی د ژوند کولو لپاره هېڅ کوم لامل یا دلیل ونه ویني، نو ځکه غواړي چې خپل ځان ووژني. نو زما نظر دا دی چې کله چې یو څوک په کورنۍ کې د ځان وژنې فکر ولري، باید ژر تر ژره دا ناروغ او اروایي ډاکټر ته ولیدل شي. له بده مرغه افغانستان کې د اروایي روغتیا په اړه ډېر لږ کار شوی دی د دولت لخوا، همدارنګه د کورنیو او بهرنیو مرستندویه سازمانونو لخوا څخه. باید لومړی د هر څه په خپله کورنۍ کې د ناروغ سره مرسته وشي او بیا ژر تر ژره همدا ناروغ چې د ځان وژنې فکر لري و اروایي ډاکټر ته ورسول شي. د کورنۍ لخوا ناروغ سره مرسته باید په دې ډول وي چې و ناروغ ته درد ورکړي، چې ناروغ سره خبرې وشي، د ناروغ شکایتونه یا د ناروغ هغه ستونزې چې لري دا هغو ته غوږ ونیول شي او و ناروغ ته درد ورکړل شي چې هرڅه به سم شي، ډېر د تشویش ځای نه دی، ډېر د ناهیلي ځای نه دی، هرڅه به سم شي. او همدارنګه باید ژر تر ژره د اروایي ډاکټر ته ناروغ ورسول شي. ښکاره ده چې په روغتون کې د اروایي ناروغ درملنه په لومړۍ مرحله کې د خبرو له لارې کېږي، یعنې ناروغ سره باید اروایي درملنې خبرې وشي او هم په څنګ کې کېدای شي چې و ناروغ ته اروایي درمل ورکړل شي.
بلې ډاکټر صاحب، ستاسو څخه به بله پوښتنه تعقیبي وکړم چې څومره مهمه ده چې اول خپل لومړي سر کې دا خبره ومنل شي چې یو څوک ستونزه لري. په ډیری مواردو کې دا ډول تاسو به لیدلی وي چې خلک دغه هیڅ باور نسي کولای چې دوی به رواني ستونزه لري، او بیا د کورنۍ چاپیریال شاوخوا خلک داسې فکر کوي چې دا یو د شرم وړ خبره ده، نو په دې خاطر باندې قربان ټینګار نه کوي. دغه موضوع ته که تاسو یو څه قربان دی خبري وکي.
نه نه شو سلامي شو پښتنه ده، نو ځکه چې په افغاني ټولنه کې ډېر پام ودرته کېږي. یو څوک چې جسم ناروغ وي، بدن کې ناروغي ولري، هغه ته پام کېږي. لیکن که چېرې یو څوک اروایي ستونزه ولري، اروایي ناروغي ولري، هغه ته پام نه کېږي. دا یو ناوړه دود دی په افغاني ټولنه کې. له بده مرغه باید انسان چې دی، انسان روغتیا چې دی له دوو برخو څخه جوړه ده. لومړی بدني روغتیا ده، دویم اروایي روغتیا ده، او درېیم ټولنیزه روغتیا ده. که چیرې یو له دغو درویو برخو څخه یوه ناروغه وي، انسان ناروغ وي او روغ نه بلل کېږي. که چیرې یو څوک له جسمي اړخه هر څه، له بدني اړخه هر څه ولري، هېڅ ستونزه ونه لري، هېڅ ستونزه، هېڅ شکایت ونه لري، ناروغي ونه لري، او همدارنګه په ټولنیز برخه کې هم هېڅ ستونزه ونه لري، ښه کار ولري، په حساب ژوند یې برابر وي، هر څه ولري. لیکن که چیرې روحاني له اروایي اړخه خوشحاله نه وي، خپګان ولري، ویره ولري، دا شخص یا دا سړی روغ نه بلل کېږي. دا ځکه چې دا د دبلیو ایچ او یا د نړیوال روغتیایي سازمان همدا تعریف دی چې روغتیا هغه حالت دی کله چې یو انسان جسمن روحن او له ټولنیز اړخه پوره روغتیا ولري او هیڅ ډول ستونزه ونه لري.
مننه ډاکټر صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه ځوان فکر روانه ده.